گفته بودند که در مورد این قضیه تحقیق میکنند.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوی د ازادي راډیو دا خپرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خپروو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان میاشتې 22 د اکتوبر 14 دا خپرونه په خبرونو پیلوو. د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یوه هیوادوال سره په ارتباط کې و د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په یوه اعلامیه کې ویلي دغه کس چې د سېشنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول سوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسې کې دغه نیول سوي 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې و چې په امریکا کې نیول سوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول سو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼې کې حمله وکړي. دغې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي، خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډېری مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې و چې د تحقیقات فدرال ادارې یا FBI د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړې چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 کلن او یوه 30 کلن کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کې دی، خو دوه نور نیول سوي کسان خوشې شول. د طالبانو دوه مخالف ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ازادي جبهې په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوي ادارې سرګروپ یې لیږداوه حمله کړې. وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو 3 پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی و. بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې 4 طالبان وژلي. دغه جبهې ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لویه لار سوې ده. په خبر پاڼې کې ویل سوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهې لاس ته ورغلي دي. طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی. د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون 6 بابونه 11 فصلونه او 8 شپېته مادې لري چې په دې کې د دولتي، خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو، پراختیا او څارنې، یادو ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي. ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري، د قانون جوړولو بنسټونه یې لغوه کړي، نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري. طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی و، هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کېږي. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وایي د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگتن لخوا د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان اکثر جنوبي سیمې د حزب الله ډلې په لاس کې دي او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د لبنان په پارلمان کې د مسیحیانو د ستر ګوند مشر سمی جاجا پرون ویل چې د نړیوالو جدي هڅو په نشتوالي کې د اوربند لپاره یوازنی لار د نوي ولسمشر انتخاب دی. د شغلی جاجا ګوند د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان نږدې متحد دی. شاوخوا 2 کاله کېږي په لبنان کې اقتصادي بحران دی او ولسمشر نه لري. په دغه هیواد کې د حزب الله متحدان او د هغوی مخالفان د مسیحي ګوند په شمول نه دي توانېدلي چې په دې موده کې د ولسمشر د ټاکلو په برخه کې یوې اجماع ته سره ورسیږي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وای اوکرانی ځواکونو د روسي پوځیانو هغه حادثه شنډ کړي چې له کورسک سیمه د دوی د استلو لپاره کوي. تب د اصل کې دا چې پرون د څلورویشتو ساعتونو پر مهال د روسي پر راکټي حملو کې د لږ تر لږه 15 ملکي اوکراینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. زلینسکی تیره شپه د روسي د هغو ادعاو په ځواب کې چې ویلي دي په سیمه کې پرمختګونه کړي په یو ویډیو کې ویلي د کورسک سیمه د عملیاتو په باب وایم چې د روسي لخوا ځینې حتی وسوي چې زموږ د سنگرونو خوا ته را مخ کې سي خو موږ خپلې دفاعي کرښې ساتلې دي. د اوکراین پوځیان په اګست میاشت کې د روسیې پر کورسک سیمې د ناڅاپي حملې له پیل سره ځینې چټکې او ټکان ورکوونکې لاسته راوړنې لري، خو روسیې تېره جمعه د دوو کلیو په ګډون د ځینو سیمو د بیرته نیولو اعلان وکړ. د جګړې د ډګر راپورونه په بې پرې ډول نسي تاییدېدلی. د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله به نن له هانګ کانګ سره د شلو اورونو مسابقه وکړي. دا لوبه ماپښین د عمان پلازمینه مسقط کې د الامیرات په لوبغالي کې کیږي. د کوربه هیواد عمان، هانګ کانګ او افغانستان الف لوبډلې په خپلو کې روانه اونۍ یو لړ مسابقې پیل کړي. درویش رسولي د افغانستان د الف لوبډلې کپتان دی. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند له استرالیا سره او د انګلستان لوبډله له سکاټلند سره لوبه کوي. د شنبې پر ورځ لومړۍ لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ وسوه چې د 8 وکټو په توپیر نیوزیلند وګټله. په دویمه سیالۍ کې بیا جنوبي افریقا د 2 وکټو په توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیستې ده چې د اکتوبر پر 14 په متحده عرب اماراتو کې پیل سو. پیلوبه به د همدې میاشتې پر 14 د اماراتو په دوبی کې وسی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دي وربللي. دا چې ولې په څو شیبو کې په یو راپور کې اوریدلی سي. د خیبر درې په ریګي للمه کې د پښتنو د ملي جرګې په لسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ. اوري چې په کونړ کې په وړکوالي کې واده سوي نجونې وایي چې له بېوزلۍ کړیږي او مسؤلیتونه یې زیات دي.
څوک په ګاونډ کې اچھی ډوډۍ اچھی پخه کېږي، سپلې ماشومان کې ورو کې پخچی پخنه کې انګلیسي ماشومان پاتې.
په کندهار کې د انځرو بغلرون کې وایي چې د مرزونو له کبله یې سږ کال حاصلات کم دي.
ژړې کړې دي چې لاج ګسرانه لري د انځر ډېر سره کمزوري دي. دا شان په کښې کې دي بله هره درخته ګرده درختې دغه شان دي او نه د ګر شاولي کوټ دغه کیسه ده.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام اورېدلی سئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
وس ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دي وربللي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی هیواد دی، خو د دې سازمان بل څارونکی هیواد منګولیا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دې سرمشریز لپاره چې امنیت ته اندېښنې سته، په اسلام آباد کې روانه اونۍ سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. دا هم تفصیل
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته سر لندنه د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو سفر پیل شوی دی چې ټاکل شوی ده د سیشن بی پورس د دې سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پیل شي. دې غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغوښتل شوی، خو د غړیو هیوادو تر څنګ منګولیا ته چې د دې سازمان څارونکی ده بلنه ورکړل شوې او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان سرمنشي دغه هیواد ته بلنه نه ولې شوې. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب په کابل کې په 2020 کال کې د اګست له 15 څو اونۍ وروسته غیر فعال شو. افغانستان د 2012 کال د جون په میاشت کې د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی غړی شو. د شانګهای همکاریو سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیا او منځنۍ آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. هند او پاکستان په 2012 کال کې له دې سازمان سره یو ځای شو. هغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې شایي ژر به ایران او افغانستان هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. ایران پروسه شته له دې سازمان سره یو ځای شو. د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په ګډه د نړۍ 40% نفوس تشکیلوي. په اسلام آباد کې د شانګهای د همکاری د سازمان په غونډه کې د افغان طالبانو د نه ګډون په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي، خو د دې سازمان په تیرو دوو سرمشیزو کې هم د طالبانو استازو ته د ګډون بلنې نه وي ورکړل شوې. د اسلام آباد د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پولیسو تر څنګ په زرګونو پوځیان ګمارل شوي دي چې د ښار امنیت وساتي. درې ورځې عمومي رخصتي اعلان شوې. حتی پرون د پاکستان هوایي چلند PIA اعلان وکړ چې خپل دفترونه به په اسلام آباد کې د دې سرمشیز لپاره درې ورځې بند کړي. بل لور ته د دې غونډې لپاره یو ګواښ د عمران خان په مشۍ د تحریک انصاف ډلې خبرداری دی چې ویلي دي چې د دې غونډې پر مهال به په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. د راپورونو له مخې د شانګهای د همکارۍ سازمان د اسلام آباد په غونډه کې به د اقتصاد، سوداګرۍ، چاپیریال، ټولنیزو اړیکو او د غړو هیوادو ترمنځ د کلتوري روابطو په برخو کې د همکاریو په اړه بحث وشي او د سازمان فعالیت ته به بیا کتنه وشي. د اسلام آباد په غونډه کې د دې سازمان د بودیجې په تړاو د مهمو پریکړو اټکل هم کیږي.
په کونړ کې ځینې نجونې وایي ډېرې همزولي او خپلوان یې په کوچنیوالي کې واده سوي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل سوي مسؤلیتونه په سمه توګه نسي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. په دې راپور کې د دغو نجونو ستونزو ته کتنه سوې ده.
زما د یو کاکا لور ده چې دغه ډېره په ماشومتوب کې واده ولتلې وه. هغه چې کله کور ته لاړه واده شوله، د کور په اصولو، خاوند په حقوقو، د خواښې سفر، د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې جون په کور کې ډېر تاوتریخوالي سره مخ شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاخه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربیره په کم عمر کې د اولادونو خاونده هم شوه چې د هغو پاللو او روزلو سره یې ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
په دې کې د هغې څلور ماشومان هم پیدا شو، خو د هغې ماشومان سره نور جون هم سم تریخ شو، ځکه چې هغه د ماشومانو په روزنه، په لیدنه او په پالنه نه پوهېده، ځکه عمر یې ډېر کم دی.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روغ دی و. د ګټې وټې او خپلو ماشومانو ته د نفقې ګټلو وسې نه درلوده او هم دا وجه و چې ډېری وختونه د ماشومانو خوراک، څښاک، لباس او درمل نه وو او هم دې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او پنځو بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه ګزاره کوي چې د همدې ستونزو په وجه پر رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوې چې دا دلته پلار ته وسپارله، دلته ماشوم پیدا شو، دوه کالو ته رسېده، نه بېرته پوښتنه وشوه، نه رال، نه نه په قشته، نه د ماشومانو کوم روزنه، تعلیم، هېڅ شی هم نه لري. ګاون کې اچھی ډوډۍ چې پخه کې جامي سپلای ماشومان ته ورو کې پخ چې پخنه کې انګلیسي ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کېدو په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپل ټولګیوالي مریم کیسه کوي. وای مریم کوچنی او پشپغم ټولګي کې وچی واده شو.
سمای و هم سیم په وچه د شپغم ټولګي څخه واده کړنه. اوس یې جون به خل ستونز او مشکلات سره مخ دی. کورانه ته وای چې ته د کور کارونه نشې کولای، د کور په وسلو باندې نه پوهېږي، د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پوهېږي. بیچاره دوه ماشومان لري. اوس هم جون د ستونز او مشکلات سره مخ دی.
جون وای د طالبان له خوا شپغم د لوړو ټولګیو د خزینس د کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیوالي کې د نجونو ودول زیات شوې دي. د دوی په وینا په کم عمر کې د نجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامدار بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وای په کوچنیوالي کې ودونه کول جونې د فزیکی رواني او نور ستونزو سره مخ کوي او ترې پیدا کیدونکو ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسا خان ازادي راډیو ته وویل
جونې د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلات سره مخامخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدواری او ولادت په وخت کې وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې دوی د مړینې چانس زیات وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه تربیه او تغذیه وکړی شي.
ځایي خلک له طالب چارواکو قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخې نیولې په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د خیبر درې پیریګي للمه کې د پښتنو د ملي جرګې پلسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ او د جرګې تنظیمونکې ډله پښتون ژغورنې غورځنګ هیله منه ده چې نن به د جرګې چاري بشپړې سي. په دې راپور کې د ځینو پخوانیو افغان چارواکو نظر هم د دې جرګې په اړه اوریدلای سي.
تامه ده چې د خیبر درې پیریګي للمه سیمه کې د پښتنو د قومي جرګې شاوخوا اتیا کمیټې نن یکشنبه خپلې پریکړې د ورځې تر اخیره اعلان کړي. په دغو کمیټو کې شپېته د زلو یا ولسوالیو استازولي کوي او پاتې د اتحادیو او ټولنو په استازیتوب په بحثونو کې برخه اخیستې ده. د پښتنو قومي جرګه د اکتوبر په 12 پیل شوه. ټاکل شوې وه چې دا جرګه د جمعې په ورځ رسمن شروع شي، خو د تخنیکي ستونزو له امله او ریګي للمې ته د یو شمېر برخوالو د نه رسېدو له امله دا جرګه یوه ورځ وروسته شروع شوه. تیر اونۍ د پاکستان امنیتي ځواکونو څو ځله د جرګې پر پنډال برید وکړ. خیمې ور وسوسولې او وسایل ور مات کړل. د شنبې په ورځ سهار د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د جرګې ځای ته ورغی او د جرګې ملاتړ یې وکړ. پرون د جرګې پر مهال کومه امنیتي پیښه رامنځته نشوه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړیو د جرګې د امنیت او تنظیم چارې مخته یوړې. د دې جرګې په اړه د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو هم نظر څرګند کړی دی. د جمهوریت نظام په وخت د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار رنګین د فرسپنتا دا جرګه تر ظلم لاندې د خلکو دیموکراتیک ننداره بللې ده. دا فرسپنتا د شنبې په ورځ په خپل اکسپانډ یا پخوانی ټویټر کې لیکلی دی چې دا جرګه د چارواکو په فرمان نه ده جوړه شوې، د ښځو او نارینهو د عدالت غوښتنې پر بنسټ جوړه شوې ده چې د دې جرګې پریکړې د ملاتړ دي. د شغل سپنتا په باور د افغانستان خلک کولی شي چې له دې ولسی حرکت زده کړې وکړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي دي چې په دې سره جرګه کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري تنظیم شوی د ښځو معنادار او فعال حضور دا پیغام لیږدوي چې پښتانه نه وروسته پاتې دي او نه هم د ښځو پر ضد. شاغل صالح په اکسپانه کې لیکلی دی چې په دې جرګه کې سیمبولیک نقشې د ستایلو دي او په دې جرګه کې نه د تورې ننداره شته نه د وینو او وشلو شعارونه. د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف بیا د جرګه د ظلم په مقابل کې د مظلومینو د شکایتونو د طرحه کولو تازه مرحله وبلله. ملا ضعیف په خپله اکسپانه کې لیکلی دی چې د دې جرګې د مظلومو برخوالو له خمه ډکې کیسې د دې څرګندونه کوي چې د شکایت ځای نه لري او پرته له دې چې ظلم وزغمي بله لاره نه لري. ملا عبدالسلام ضعیف یې څرګنده کړې چې په پاکستان کې د پښتنو دا لویه جرګه بریالی شي او خپل اهداف ترلاسه کړي. د پښتنو د عدالت قومي جرګه د دې سربیره روانه ده چې د اکتوبر په 16 د پاکستان حکومت له ترهګرۍ څخه د مخنیوي د قانون له مخې د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني اعلان کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
راپورونه له ازادي رادیو نه اوري. کندهار کې د انزورو بغلرون کې وایي ساش کالیه د جړی او سپیرغوژی په نوم د مرزونو لکبله کم حاصل ترلاسه کړي. بلخو د کندهار د سوداګری خونی مسؤلان وایي چې د کندهار انزر چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه یې هر کال هند ته صادریږي، خو له تیرو دریو کلونو راهیسې افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو لکبله د انزورو صادرات له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سرغوژو د جړی مرستې کې به انزره ګرځو دی را ټوکړله لباغه حاصل تر لاس کوي خو د کیفیت پاره نه هلی دی
خو د فخاره کم نه دی څه کاله ما د فخاره کم نه دی په فات معنا څنګه خرید په 5000 کې دی په 5000 کې دی څه دی تر کته دی نو څه
د شاولی کوټو لسوالی د کلاس می اوسیدونکو شمس الله چې د انزور یو باغ لري وای د ژړی په نوم د مرز لاملې سشکال د انزور حاصل نیمای سوی شمس الله وای تیر کال 900 من انزور حاصل کړ خو سشکال نیمای هم تر لاس نه کړ
سشکال مر د انزور حاصل ډیر خراب دی پروش کال د باغ نه خروار انزور وکړ سشکال 15 خروار نه پرکې ژړې کړې دي سلاج ګسترانه لري د انزور ډیر سره کمزوري دي دا شان پکښ کې دي بلار درخته ګر درختی د غشان دیونه د ګر شاول کوټ د غا کسه ده کمی و ډیر کمی معنی اگر باغ د پخوانی مینه کوي وس معنی چې دولت دا و چې دوا او شی پیدا سی او بل یو علاج وس
د کندهار انزر چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه هر کال هند ته صادریږي خو د تیر درو کلون رئیس افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو لامل د انزور صادرات لستون سره مخ دي شبیر احمد او محمد نانی چې د انزور باغونه لري وايي د سوداګرو د غستونزو د دوی اقتصادي وضعیت خراب کړی دی ځکه چې ډیری سوداګر له دوی څخه انزور په قرض اخلي چې ډیر کله د قرضونو پر وخت نه ورکول کیږي
چې شاش کال به دا جړلی و د سپرغوژې مرض وکړي نو انزور ډېر سره کمزور چې پخوا یې 100,000 او 25,000 جوړول اوس 100,000 یا 200,000 جوړوي بازار ډېر کښته دی پخوا چې په 100,000 او په 15,000 خرڅېد اوس په 8,000 او په 10,000 په 10,000 داسې خرڅېږي د دولت په صدا غواړو وروره چې مثال دا زموږ حاصلات نه کې په سمه بیه خرڅ شي او خدمت راته برابر کړي
دغه باغ زما دی دا تقریبا یو زر بټي 1500 بټي به یې شاش کال خو انزر دغه رقم سوله چې د سپرغوژو د جړی مرز ډیر وکي دغه رقم سوچ په خو به معنا دغه دګي وس 1500 شل لکه جوړول شاش کال پر 15 پر شپږ لکه یا پرځه ک پراته لکه ودرې دی
په ورته وخت کې د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولین وایي د انزور صادرات له سمبولي میاشتې څخه پیل سوي او تمه لري چې سږ کال به شبه یې ولري د دې خونی مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې هند د کنداري انزورو یوازنی لوی مارکیټ دی که سوداګرو ته د ویزې ستونزه حل سي افغان صادرات به په اسانه ترسره سي او د سوداګرو د پیسو امنیت به هم ټینګ سي
د تجارانو د سوداګرو په اصطلاح خپل سوداګری ته لاس خلاص نه دی په زحمت سره یو شی استي ورې هم بیا د یو چا پر لاس خرڅي او د پیسو پر راټولولو کې مشکلات لري ولې چې خپل تاجرانو ته ویزا ورکړي سي هم تجارت رونق پیدا کړي هم زموږ صادرات تیر سي او هم بهالته د زموږ د سوداګرو د پیسو امنیت وساتل سي په اصطلاح سره
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرین ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې پر 2500 هکتار ځمکه د انزور باغونهسته او سږ کال د 100,000 ټنه حاصل د ترلاسه کېدو اټکل سوی هڅه مو وکړه چې د انزورو د باغ لرونکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو د کرین ریاست نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه خبرو ته حاضر نسول
د میدان وردګ په مرکز کې یو زده کوونکی نوي تخنیکی وسایل جوړ کړي د زده کوونکو د اوبو داسې واټر پمپ جوړ کړي چې لګښت یې هم کم دی هم مهاله په ژوندۍ او هم سولریزې برېښنا کار کوي د هم په دې اړه راپور
اول په کرماته دار غای چې دغه لاس په واسطه باندې
دا د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکی او مسلکي لیسې یو زده کوونکی دی چې خپل یو شمېر هغه تخنیکي وسایل یې نندارې ته وړاندې کړي چې په خپل شخصي لګښت یې جوړ کړي دي زغیروال ټانګونه لوډر واټر پمپ او یو شمېر نور هغه تخنیکي وسایل دي چې د یاد زده کوونکي له لورې په خپل زیار جوړ سوي دي یاد زده کوونکي علا محمد وایي دغه تخنیکي وسایل د شپږو میاشتو په موده کې جوړ کړي دي چې د نوموړي په خبره ډېر لوړ کیفیت لري
او دغه شان مې چې ما اختراع کړی شپږ میاشتې وخت نیولی ده شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات ما نیولې دا شیان ما اختراع کړي دي یو څه شیان نور هم شته چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي اول فکر ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس رقم کار کوي ماته دا فکر راغی چې زه دغه یو سکواټور جوړ کړم بیا په دې باندې اول هغه اختراع ما دا وکړل دا سکواټور مې مکمل کړ لغه نه بعد دا هغه اوبازک ما دی وستل لپاره ما دا کسي وبراجي گئی
الله محمد د اوبو یو داسې واټر پمپ هم جوړ کړی دی چې لګښت یې کم دی او هم مهاله په ژوندۍ او هم په سولري برېښنا کار کوي. نوموړي وایي که دولتي مسؤلین او سوداګر یې ملاتړ وکړي کولی سي په کم لګښت او لوړ کیفیت نور توکي هم جوړ کړي.
ځینې وسایل چې دي دا ټول ما په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي، لکه ټانګ د بازک د برقي جارو ده چې دا ما په خپل لګښت جوړ کړي دي. د اندې تر څنګ تیاره ده چې هغه هم ما په خپل هغه شخصی لګښت جوړ کړی دی. د دې شان څخه هدف ما دا و چې زه خپل هیواد لپاره ښه شان جوړ کړم، اسلامي امارات لمانه ملاتړ وکړي، همداسې تر دې تر څنګ هغه تجاران دي چې دغه هغه ما سره همکاري وکړي، کومه کارخانه یې هغه کې زه کار وکړم، د خپل هیواد لپاره ښه پرمختللي شان جوړ کړم. ستونزې خو دغه ویلې چې د دې مادې سره ما سره وسایل نه و چې زه دغه شان په یو طریقه پرې کړم، دې کې سورای وکړم، بیا هغه نټو بولټ کوم، دا وسایل ما سره نه و.
د دغه زده کوونکي پلار خان محمد وایي چې زوی یې د تخنیکي وسایلو له جوړولو سره ډېره علاقه لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله نسي کولای چې لازم توکي ورته برابر کړي.
دې هډیر زیات کوشش کوي، شپې نه وخته پورې دا کار کوي، دې سامانو کې مشغوله یې پس دا کار کوي چې ډېر زغ خپل کار کوکمه، تخنیکی شیان جوړ کمه، ټنګونه تیارې د مشندري د شیان زیات جوړ کمه، خپل وطن ته خدمت وکمه. موږ خو دې لپاره ملانی تاغه څنګه نه دا سره کړی کومک، نو تشویقوي چې دا تکړه سي خپل کار ته دوام ورکړي، که پیسې نه مو سره ذهن تیزي خپل کار وکړي، یو بل کومک څوک موږ سره وکړي کنه، د نور بند ذهن تیزي خپل کاروبار به مخه ته بوزي، که ماشین جوړي که ټان جوړي دی بل په همکاري باندې موږ سره وسنستانه کومک کم کړی دا. اسلامي امارت هم دا غوښتنه نه باید هر ځوان سره د خپل کوشش وکړي، خپل همت وسره وکړي، خپل کومک وسره وکړي، ځوانان نه کی چې تشویق کی خپل کاروبار خپل وطن سره مینه وکړي پیدا کی خپل کاروبار.
د دې ترڅنګ د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستیال حکمت الله حکمت هم ژمنه کوي چې له یاد زده کوونکو سره به مرسته کوي. دی وایي دې ته ورته نور زده کوونکو هم لري چې دا ډول اختراع وکړي.
بعضې داسې شاګردان موږ لرو الحمدلله چې هغه نوي اختراع وکړي، داسې اختراع وکړي چې هغه به په ډېرو ولایتو کې درته وایم چې په افغانستان په سطحه به چانه یې کړي. نو دغو ملګرو دپاره موږ وخت په وخت سره عمومي ادارې سره مشرانو سره خبره کړې، نو دا خلک کوشش کوو چې موږ دا خلک سپورټ کړو او دا حمایه کړو، نورم دوی تکړه سي په دې برخه کې نور اختراعګانې وکړي.
په ټوله کې د نظر خاوندان په دې باور دي که افغان ځوانانو او انجونو ته د ښه زده کړو زمینه برابره سي، هغوی به لا زیاتې لاسته راوړنې هم ولري.
د خوست د شمال دومندې ولسوالۍ اړوند د شوی خیلو د لومړني ښوونځي د زده کوونکو ښوونیز بهیر د ښوونځي د ودانۍ د نشتوالي او د درسي توکو د کمښت له کبله اغېزمن سوی دی. زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځي د ودانۍ او د زده کړو لپاره د کتابونو او نورو درسي توکو د برابرولو غوښتنه کوي.
د خوست ګردیز د لوی لارې پر غاړه د شمال دوه منده ولسوالۍ د خوی خیر په سیمه کې د یو لومړني ښوونځي تر شپږم ټولګي پورې ټول زده کوونکي یوازې په دریو خیمو کې پر زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي په یوه خیمه کې په یو وخت د دوه دوه ټولګیو زده کوونکي کښېني او بیا په نوبت د ښوونکو لخوا هغوی ته لوستونه ښودل کېږي. زده کوونکي ماشومان د خوی خیلو د لومړني ښوونځي لپاره د اساسي ودانۍ او دوی لپاره د کتابونو په ګډون د اړینو درسي توکو غوښتنه کوي. د یاد ښوونځي دریو زده کوونکو زاهدالله، سمیعالله او رشید خپلې ستونزې مشال راډیو سره داسې شریکې کړې.
ما کې دوه دوه سیم په درس وایي، کله چې باران شي له واوره وي د خیمې رسکیږي، موږ درس نشو ویلی.
نوم یې سمیغله دی. څلور استادان لرو، کتابونه نه لرو، شپږ سیمه دي، دلته په یوه خیمه کې دوه سیم په دي.
رشید بیگ وغوړی چې تل نه کتابینه وایي، خو نه کتابینه نشته، د موسه خپل درې کتابینه دي. دوه ویل کې دي هغه سپیرا دي، نه رسانه دي پیره ایره محتاب جوړ شي، دغه چې دوالی نرګرده شي، دلته میږ سباک نه شي، هله میټر یې له دره تېرېږي، هغه ته هم سوچ کېږي.
د ښوونځي مسؤلین وایي پخوا یې دا درې خیمې هم نه درلودې او له ناکامه یې په باد او باران کې زده کوونکي کورونو ته رخصتول. د ښوونځي سرښوونکي شیر محمد وویل د ځای د نشتون له کبله یې د ښوونځي اداري کتابونه او اسناد په کور کې ایښي او د اړتیا په وخت یې په بکس کې یو بل ځای وړي.
چورنګای به شوی باران به شو میګ بو شګردون خوشی کول ځکه چې طریقہ بنو منی موسم کې په میګ نه بودینه به مشمون به کمبال یو شای برشا کټینا غدلې یا وکار به پوجن او خاندی کړی وي چور سوا دوا کول کې ملته خمیر وړه کورم په بور برشا وای دانی خو بیا هم چې سن څه مشکل شته ځکه چې یو وخت ما کې دوا سم په تدریس کې یو استادون شګردون کور روي اول بیا دار ته بیا چې اول تدریس وکي بیا اول تدریس شروع کوي اول خپل تمیز جوړ کړي بیا چې خمیر مخ تشپیک دني بیا بربر چې بیا هم صحیح دي
بلدوري ته په خوښ کې د پوهنی چارواکي وایي په تدریجي ډول هوغوسیمو کې د خوانځي جوړول په پلان کې دي چې مستقل ازمه کولري د پوهنی ریاست تدریسي مرستيال خیرګل خیرخوا وویل
موږ هغه خوانځي چې ځکه لري تعمیر نه لري دغه د پوره مو پلان دی وزارت مقام سره شریک کړي دی ولایت مقام سره شریک کړي دی ان شاء الله په تدریجي ډول سره ودی دی لپاره اساسي تعمیرونه جديږي اساسي تعمیرونه به ولای کیږي ان شاء الله پرتلون کې بده جو کې مخته ډاډ وکړي دا به هم په نظر کې نیول کیږي
دی یادونه ورده په خوښ کې دا مهال شاوخات ونیم لکه ماشومان او تنکی ظلمیان په